دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوی تر دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې سات کې تاسو لپاره په دوه منی مای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او همدارنګا روخانه مستقبل. خو په لومړی نیمای کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته د پښتونخوا او پاکستان په اړه مهم رپورټونه را سره دي. د اوریدو لپاره را سره تم شي. په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کړو چې زما همکار شاهین بنیری وړاندې کړي.
مهم خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 11 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده. او د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی کمانډان چې وار له مخه د تختونې له تور سره مخامخ و، اوس د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شیرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېد چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې د شیرمن له خولې ویلي چې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په اړه د واشنگټن او اسلام بعد دریزی او دی. بیان وایي قریشی په خپلو خبرو کې هیله خوده چې طالبان به په افغانستان کې د سولی او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د خیګړې لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پرون په هند کې د طالبان په هند کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدو وروستو خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دا باوري کړي چې هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایی کې د زلزله ځپلو سرای مرستو ته دوام ورکړی دی. د هرنایی د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګا مشال لیډو ته وویل چې د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې پر راغلي زلزله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. نوموړی وایي په جوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیایي حالت ښه نه دی. داود وایي په هرنایی کې تر 8000 زیات کورونا زیانمن شوي دي. عوامی نیشنل ګوند پروند په خبر په چوکی ادگار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري د ګوند یو مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. بلور بیګا مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 24 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړی دی. هغه پر دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
وڑی گران، چینی گران، گیس گران، بجلی گران، پیٹرول گران، ارت گران گرانی دا اور تدی کو من تویلو تے دا برپن براج نے پاکستان نے جنت جوڑ کو اور جنت نے دوزخ جوڑ کو.
په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسی خلکو هم د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د تیر جمعې په ورځ په 400 کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 11 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د منصوبندۍ وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د کورونا د کنټرول اینڈ کمانډ سنټر په یو غونډه کې فیصله وشوه چې په هیواد کې د کورونا د رنځورانو د شمیر راټیټېدو، په سکولونو کې د واکسین لګولو د پروګرام سرته رسیدو نه وروسته ټولې تعلیمي ادارې پرانستلې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د اکتوبر د 11 نیټې نه به په تعلیمي ادارو کې د معمول د زده کړو بیا پیل شي. او د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی کمانډان چې وار له مخه په 2008 کال کې د تختونې له تور سره مخامخ و، اوس هم په هغه کال کې د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. په هغه برید کې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. حاجي نجیب الله تیر کال امریکا ته انتقال شوی وو چې د تختونې په تړاو د اصلي تورونو په سر محاکمه شي. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو د دې خبرونه په دویم نیمای کې درته روښانه مستقبل خبرونه همدارنګ مشال آنلاین اونیز خبرونه وړاندې کوو. د اوریدو لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ. خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې دا او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالات او د سیمې پر امنیت غږیدلې ده. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات سړه شوي دي. ما په تېره خپرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره پر همدې موضوع خبرې وکړې او د سر پوښتنه مې دا وه چې د وینډی شرمن په اسلام آباد کې مصروفیت څه دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د امریکې مرستیال خارجه وزیر غونډه کړې ده. د دین علاوه هغه د پاکستان د وزیر اعظم لپاره کوم د ملي امنیت صلاحکار دی موید یوسف، هغه سره هم 13 ورځ ماخام چې داراغ لا هغه سره غونډه شوی و او قریشی سره لګه شی بولان دي چې کوم خبرې شوې نوابات کې نو د بهرنیو چارو وزارت دا هغه پاړه باندې چې کوم جزئیات تفصيلات خبره کړی دي، نو هغه کې خود قریشی لکول ځنی خبرې شوې دي چې په هغه کې دغه خبره هم کړې چې د افغانستان کوم د طالبانو نوې حکومت دی، نو هغه د نړۍ نه دا غوښتنه کړې چې پاکستان چې کوم د مخکې نم چیرې طالبانو سره دی رابطه وساتي، تعلقات دی سره وساتي او دې داسې پرېنې دي. لیکن د نن بل بیا خبره وکړه شاه محمود قریشی په دغه بیانیه تر مخه چې په افغانستان کې د اولس یو نمائنده او ټول شمول حکومت دا غي خبره بیا وکړه، اوم دا خبره وکړه چې دا به هم نړۍ سره د نړۍ او د طالبانو د حکومت دا یې اړیکو ته الله ارسم کړي. د پاکستان اوسم دا موقف دی چې په افغانستان کې د یو ټول شمول ټول ګوندی حکومت وي. او دغه خبره دا چې د پاکستان او د امریکا د افغانستان په اړه باندې نظر چې دی د مسایلو په اړه باندې د حالاتو په اړه باندې هغه یو دی، دا خبره بیا ټینګار په دې مو کوي نړۍ د افغانستان حکومت لپاره د طالبانو ادارې لپاره د وسایل هغه ورته برابر کی اقتصادي داخلي بیا بحاله کی او د امریکای د نائب خارجه وزیر لقوله ویل شي چې د پاکستان کوم رول چلتن خارجان کړو تل ترګه د پاکستان د ټول
طاهر خان صاحب د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندو یا نه پیژندو په اړه آیا واشنگتن او اسلام آباد په یو دریس کې دي؟
ګومان نه کوم، ځکه چې تر دې وخت د امریکای چې کوم بیانونه راځي نو هغه د پاکستان ډیر زیات بدل دي، ځکه پاکستان فقط د یو خبره کوي چې نړۍ د دې سره انګیج شي، دې سره د تعلقاتو ساتي. لیکن بیا چې کوم د دنیا چې کوم هغه نور غوښتنې دي د طالبانو نه پاکستان هغه په اړه باندې زیات څه نه وایي. مخکې به پاکستان خبرې کولې چې ټول شمول حکومت نن دا خبره وکړه، لیکن بیا د خزو چې کوم مسله ده یا د تعلیم چې د خزو کوم مسله ده، د غیر روزګار چې کوم مسله ده، د نور لکه د میډیا خبره نور مسلې دي، دا هغه باندې پاکستان دې څه نه وایي. مخکې عمران خان فقط یو وار یا دو وار اشاره خو کړی و چې ټول شمول حکومت دي، لیکن اوس هغه رنګ پاکستان بیا هغه رنګ پټینګه صدا خبرې نه.
طاهر خان په اسلام آباد کې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات سړه شوي دي. شرمن پاکستان ته تر تګ وړاندې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنن کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې غونډه تویل چې هیواد نړیوال فشار ته سر نخ کته کوي. شاهین بونیری د شرمن د سفر په اړه لښنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن پرون په نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړی زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې, او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکوي, میډیا آزادي ورکوي, داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني. بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستان د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی, هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو کړی نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي, بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی مشر جرنیل دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا. ہاگے لیدنے مقصد ہم دک کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی, بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدنوں نا ہم دک کشانتے مرستہ غواڑی.
سرد دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي, خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سرخ کته نکی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري, خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي, مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم بھی اس فیصله کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو د راتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي, او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 تر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیگا مشال لړیو ته ویل په زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. هلته ضلعي چارواکي وایي د بلوچستان د ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به زر اغېزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندوی توکي ورسوي. سمد شبنم له هرنایي څخه تفصیل راکوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. هغه مشالې ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې وته ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مامور و درې خوشنيانو او دریم وستل درې غزایو بیا به سمکتل غټیم مخریس سازو یو دماغ من کار نه کول چې شو کو بیا سر جنن ولاره کو درازه مات کول هغه غوازو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا به چارا ول تخپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا بخښنی ورونه یو سور لاس کالو یو کالو
په زلزله کې د جوبل سو ناروغان لپاره د یادی سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنایی د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډیو ته څه داسې وویل
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سره د پنځه ویشت تر مابین دي او شدید زخمیان چې دی هغه پنځه دیرش څلوېښت کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته تھرو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډیر وو سپین ږیرو هم وو او څو زنانې ولې د هغه تره کورونه چې دي هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایی کې تقریبا آٹھ سے دس ہزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دا کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکا راسي.
د ارنایی د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سنبالولو اداره پی ڈی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي. سمت شبنم مشال ریډیو هرنایی.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د هغو کسانو ویډیو خپره کړې چې د فبروري پر 28مه یې تختولې وو. د ایشین ټایګرز په نوم د وسلوالې ډلې پرونی ویډیو مشال لړیو ته هم رسیدلې چې پکې د شفیع الله په نوم یو کس له حکومت غوښتنه کوي چې د خوشي کولو هڅې دی وکړي. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر کې تختول شوی او پاتې څلور کسان سخت کال په فبروري کې تختول شوی وو. شفیع الله په ویډیو کې وایي چې وسلوالو یو کس تیره اونۍ وژلو. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالې ډلې په فبروري کې ټول و کسان تختولي وو چې درې ورڅخه تیره میاشت خوشې کړل. د سیمې انتظامی مشر شاهد علي خان وایي د پاتې څلورو کسانو د خوشې کولو هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د فروری په 28مه نیټه شمالي وزیرستان شونه تختول شو کسانو یو بل تازه ویډیو وسلوالو 13 ورځ خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تختول شو کسانو حکومت نه د رهایی لپاره اقدامات غوښتنه کړې. دوی وایي چې ورسره په قید کې یو کس وسلوالو 13 اونۍ وژلې. دوی ته یې آخري وارنینګ کړې چې که دولت یې غم ونه خوړ نو ژوند ته یې خطر دی. د یادو تختول شوو کسانو یوه بلا ویډیو د جولای په 15مه نیټه د ایشین ټایګر په نامه وسلوالې ډلې خپره کړې وه چې پکې دولت نه تختول شوو کسانو د رهایی مطالبه کړې وه. هم یادې ډلې لخوا خپره شوې په تازه ویډیو کې تختول شوو کسانو کې د شفیع الله په نامه یو کس چې د ده د بیان تر مخه نوموړی د غیر سرکاري ادارې سر سپیکر کوونکی دی د اکتوبر په 28مه 2000 کال نه د وسلوالو په قید کې دی. نوموړی وایي چې وسلوالو ورته ګواښ کړی چې حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړي نو تختول شوو کسانو ته د ژوند خطر دی.
دینه مخکې موږ یو ویډیو تاسو ته جاری کړی و په هغه باندې چې داسې عمل ونه شوی او زما وزیر اعظم عمران خان ته د کی پی کی گورنر ته وزیر اعلی ته او د ایس ایس پی کولو مشرانو ته ڈی سی ته دا اپیل دی د موږ دایرایي د لپاره تاسو اقدامات وکړئ. مهرباني وکړئ دا مطالبات زر تر زره ومنئ. دا جرګو باندې دغه باندې د موږ مسله نه حل کاږي. د موږ تاسو ته خواست ولې چې د موږ ژوند ته خطره ده. دوی بار بار موږ ته ټایمونه راکوي
یادو وسلوالو څخه 13 میاش د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال کمشنر په وینا درې کسان بازیاب شوي، چې یو د میر علي، یو د میرام شاه او بل د جنوبی وزیرستان واڼه اوسېدونکي وو. سالور نور چې د فروری په 28 نیټه لښوانه غوا شوي ول او یو د اکتوبر په 28 نیټه کال 2000 کې اغوا شوي لا هم د وسلوالو په قید کې دي. په دغو کې دوه کسان د میر علي خدی یوې قبیلې غړي هم دي، چې په اړه یې په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی د رهایۍ لپاره هر ممکن کوشش کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خبر سیاسي اتحاد وای په ضلع کې لزګونه کسان په ډینګي تبيخته شوې دي او دا وایرسي ناروغي لا نور خبرېږي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی د اکتوبر په شپږمه مشال لړیو ته ویل چې حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره سم دستي اقدامات نه کړل نو په احتجاج بلاس پورې کړی. خو د خبر ضلع د روغتیا ادارې چارواکي وایي حکومت د ناروغي د مخنیوي ټول انتظامات کړی او تر هغه چې خلک ځانونه د ډینګي له مشونه ساتي د ناروغي کنټرول ګران کار دی. اسرار عالم مومن تفصیل لري.
د خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي که حکومت د راتلونکي جمعې ورځې پورې د دوی په ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی په 6 اکتوبر مشال ډو ته وویل په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې زرګونه کسان د ډینګي ماشو چیچلو له کبله په یاد ناروغۍ اخته شوي چې په کې څه باندې 10 کسان مړه شوي دي. دا وایي حکومت په سیمه کې د ډینګي ماشو وجلو لپاره یو وارې له فوګینګ یا لوګي کولو پرته هیڅ هم نه دی کړی.
او کاریا په دې باندې پوښتنه چې دوی وسمه ما راشه ته د غفلت خالي نه دی موږ مجبور یو چې موږ به احتجاج ناراوزو موږ به خلک احتجاج باندې کو نو بیا به هغه مواری په محکمه هیل تر ځبجام رو تحصیل سر کا مار غونډه په خیبر کې لاندې کوتل کټه کوشته علي مسجد خیبر چې سمره ایری د تحصیل لاندې کوتل والا لاندې کوتل شنواری دا ټول د اوس وخت سره د دینګي په لټه کې.
دا په ځل کې دا چې خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ضلع 80% خلک په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. خو د خبر ضلع د صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر ایوب خان پر دې دغه فیصدي له 130% پورې خایي. د خبر ضلع آبادی نږدې 100,000 ده. اپریدی په 6 اکتوبر مشال ډو ته وویل دا مني چې د حکومت کمزوري شته چې په جولای میاشت کې د ډینګي ماشو له شروع کېدو سره سم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه پورته کوي. خو موړی وایي د دې ذمہواري هم په ولس راځي ځکه چې تر هغو حکومت له دې ناروغۍ نه خبروي تر څو چې ترې څوک مړ شوی نه وي.
د شپې چې پوهېږي چې یاره ماشي دي نو چې جرابې هم ورسره ورته واچوي بلکې لسونه هم جرابې ورته واچوي جانې ولګوي په کړکو کې دروازو کې جانې کپڑو ولګوي او داسې سره په جان کې چمږي په ځان باندې داسې تین یا داسې آیل پینک لګوي چې داسې نه ماشي لرې تښتي او په کور کې په کار دی چې دوی په دې پنځونو کې راسپرې لکه مطلب وکړي او چې کومې اوبه دي.
د خبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان پردی وایي د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یې په دغه ضلع کې له 13 کلونو راهیسې 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي. خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج بیا په 6 اکتوبر له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې په دغه خبرو کې هیڅ صداقت نشته. نوموړي د روغتیا ادارې د مرستیال د خبره هم رد کړه چې ګینې په اکثر حالاتو کې د ډینګي ناروغانو ته د ډیر علاج ضرورت نه وي.
د دې علاج باره کې چې دینو په دې کې سالور قسمه مطلب انسان متاثر کیږي شي چې پاغه کې مونږ وایو چې ډینګي فیور دی هغه کې صرف د پیراسیټامول ګولو او د دې ضرورت دی. بیا هغه کې مونږ وایو چې ډینګي هیمریجیک فیور دی پاغه کې چې کوم ټیسټونه پکار دي پول بلډ کاونټ پکار دي نور ټیسټونه دي تاغه د لپاره بالکل د هسپتال ضرورت دی.
په ډینګي ناروغي اخته د خبر ضلع د کټاکوشتۍ 38 کلن ګلزار اپریده اهم وای چې له 13 ورځو رهیسې دا او دوه بچي په یاد ناروغي اخته دي او ډیر زیات کمزوري کړي. د مور په 6 اکتوبر مشال ډو ته ویل تر دې دمه حکومت هیڅ تپوس پوښتنه نه ده کړي.
د حکومت طرفه جې موږ سره
هیڅ لاسم نشو نه مچردانی مونږ راغلي نه نور څه طبي امداد مطلب هغه کا دوايان یې کا نور څه دي یو قسم لاسم زمونږ سره نه شوی یو ځنه زما پرنګ په سونو مریضان پراته وي نشته کته هسپتال ته لاړ شم نو هغه خبره چلته بس یو عام هغه کې تاله وی چې بس پیراسیټامال استعمالوه.
ډاکټران وایي ډینګي وایرسي ناروغي ده او دا وایرس د یو خاص ماشې له چیچلو خپرېږي. روغتیا پالان وایي د ډینګي وایرس ماشې په اوبو کې ووسي او هغې اچوي نو ځکه باید د څښلو اوبو ټول لوښي سرپوښ ولري. دوی وایي که یو کس په ډینګي وایرس اخته شي نو تبه یې نیسي او سر درد لري، خو ځینې وخت داسې هم کېدای شي چې دا ناروغي خطرناک صورت خپل کړي چې له کبله یې د وینې له ځنو رګونو وینه بهېدلې شي. د ډینګي ناروغي بشپړه درملنه نه لري، خو ډاکټران په روغتون کې مریض ته دوايانې ورکوي او هڅه کوي چې د وجود دفاعي نظام یې پیاوړی وساتي چې د وایرس پر ضد په ښه ډول وجنګېدي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کراچۍ ښار په کورنګۍ کې د نرخزیانو پر یوې مشرې تیزه پاشل شوې او وژل شوې ده. د سایمی فقیر په نوم د وسلویخ کلنې نرخزۍ اصلي نوم غلام مصطفی او چې د اکتوبر په شپږمه تر پیښې یوه ورځ وروسته په روغتون کې مړه شوه. د نرخزیو د ټولنې غړي او فعالان وایي په پاکستان کې پر نرخزیو حملې او پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. نیاز علي خان رپورټ لري.
په کراچۍ کې د کورنګۍ سیمې عوامي کالونۍ د پولیسو ایسیچو صفدر مشوانی د اکتوبر په ومه مشال لیډو ته ویلي چې د نرخزیانو یو مشر وسلویخ کلنا غلام مصطفی چې د سایما فقیر په نوم یادېدو د اکتوبر په شپږمه سحر وخت رپې قیصر نومي یو کس تیزاب غورځولی دي او بیا شاوخوا ماسپخین هغه ساور کړي. پولیس وایي چې د غلام مصطفی په وجلو کې تورن قیصر په ضدي مقدمه درج کړې دا نورې پلټنې روانې دي. د پولیسو په وینا سایما فقیر د پنجاب فیصل آباد سیدونکو او په کراچۍ کورنګۍ عوامي کالونۍ کې د تیرو شلو کالو راهسي د نورو نرخزیانو سره په یو کور کې میشتو. د پیخي په اړه په کراچۍ کې یو نرخزی او قانون پوها نشاره او بیا د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې په مخه نرخزیان وجل کیږي خو تر وسه چاته انصاف ملو نشو.
مې بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ بلال کالونی کے آج ایک اور خواجہ سرا کو تیزاب ڈال کے اس کو قتل کر دیا گیا.
دیوائی چزنن ډیر په خپکان سروایم چنن یو بل نرخزی بلال کالونی کی پرتیزاب غرزول شو او وجل شو. بیا بیا زمنگ ملگری وجل کی گی خو منگتا انصاب ترلا سن شو. خوست پا منگ دا سائما پا وجن کی دا تورنو کسانو دا نیولو لپارا بڑیر زر پا کراچے کی پا غٹا کچا احتجاجی پرلت وہو. ز سن حکومت توائم خواس ورتکوم جولی ورتنسم چی دا دو جوندی خوندی کڑی.
اپیل کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں خدا را کہ ان کی جان بچائے.
بلخوا پا کراچے کی دا نرخزیانو دا اتحادی یو مشر بندیارا نوائی چی دا نرخزیانو دا حقونو لپارا قانون شتا کو تروسا ندی عملی شوی.
میں سمجھتی ہوں کہ کمزور طبقہ سمجھ کے ایک لہر اٹھی ہوئی ہے آئے دن خواجہ سراؤں کے.
دیوائی چیز گنم چی دا یو کمزور ٹولگے گنل کی گی. یو سپا روانہ دا چی ہر روز دا نرخزیانو سرا دا ڈول پیخی سر پیخی گی. دا نرخزیانو پا وجلو کی تورنو کسان ننیول کی گی. پولیس پا سمتوگا پلٹنی نکوی او بیا تورنو کسانو تا سزا هم نور کول کی گی. زا دا سن پولیسو آئی جی او دا سن دا وزیرالا سخا هم غوښتنه کوم زمنگ سرکڑی پلج مندی پورا کڑی.
وزیر اعلی سندھ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کرے.
کراچی کی د بشری حقونو یو غړی او د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکون کې رانا آصف د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویل
ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کا چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے.
دیوائی چیز وایم چې دا یو غمجنه پیخه ده. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس باید په دې نوٹس واخلي ولې چې د نرخزیانو وجلو پیخې پر لپسې روانې دي او په داسې قضیو کې موږ په عدالتونو کې ګورو چې د دیت قانون مخې ته کی او د وجلې شوې نرخزیانو اغزمنې کورنۍ په پیسو خاموش کړل شي. له هم دې لامله په داسې قضیو کې په قانون کې بدلون پکار دی او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سن حکومت باید د نرخزیانو د ژوند ساتنې لپاره روښانه پالیسي جوړ کړي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي ټولنې او د پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې سخت کال لدی وړاندې 15 نرخزیان په ډزو وجلې شوي. د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی. خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې لا هم د دغې قانون عملي کولو او په ولس کې په دې اړه د پوهې لپاره ډیر کار ته ضرورت دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو درنگ سات لا پی خبر کی دا ماس پخین دونی میں بجی کی دن کی دے شاہین بنیری نہ دا خبر نو لنڈی سور
سلم شاید دے وقت مهم خبرونا دا امریکا دا بحرنی و چارو مرستیالی وزیر وینڈی شرمین نن پا اسلام آباد کی دا پاکستان دا بارنو چارو لوزیر شاہ محمود قریشی سرا دا افغانستان پر حالات و دا سیمی پا امنیت خبری کردی دی نموڑے بیگا پردا سی محال اسلام آباد ترسیدل دا چی دا اگست پا نمائی کی پر افغانستان دا طالبانو لوک منی دو راہی سے دا امریکا او پاکستان تعلقات ساڑ شوی دی دا بلوچستان چارواکی وایي په هرنایي کې د زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړې دي. د هرنایي د عامي روغتیا د څانګې مشر محمد داود مشال لیډو ته ویلي د اکتوبر په 8 د شپې 3 بجې راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات جوړل دي. عوامي نشتلګون پروند په خبر په چوکیادګار کې د ګرانې زد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشرې د ګوند یو مخکخ او پخواني وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. نوموړي بیگا مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 11 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د مرکز په یو غونډه کې فیصله وشوه چې په هیواد کې د کرونا د رنځورانو د شمیر راټیټېدو نه وروسته ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شي. او د امریکا د عدلیه وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی قومندان چې وار لمخه په 2003 کال کې د تختون له تور سره مخامخ وو، اوس په هماغه کال کې د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی.
مشال رادیو دا اوریدونکو په دې دویمه نیمایي کې تاسو د پاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. اوس درته بشیر ګواخ مشال آنلاین خپل امر وړاندې کوي، خو وروسته درته روښانه مستقبل هم لرو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به وګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوې او آیا د راتلونکو لپاره څه هیله شته او کنه. زه بشیر ګواکم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبري الوای چې افغان طالبانو پرون
د 2021 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست، په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمنی یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګول و. وکړه چې په 2001 کال کې د امریکای په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ، نو رسنیو ته ډیر اهمیت ورکړ. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړو چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان
ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبری غونډه کې خبریالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو لږ وروسته پر خبریالانو سختی ډیره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبریالان ووهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکوه. ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراری خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملی ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او خزینه خبرلانې په کور کینولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم و.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
او د مشال آن لائن د دې خبرونه کوربه بشیر ګواکی دریاد بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبرلانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخ کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوری حکومت وو په هغه کې رسنۍ آزادې وي. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، تلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولی شو. دغه مهال په زرګونو خبرلان په کار بوختو. خود طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوال اتحادی یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ د رپورټ تر مخه وزره هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبرلان په حکومت نیوکه وکړي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبرلان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ هغه آزادې واوسیږي، خپلواکي واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره سنې زموږ سره نو منسيويږي. بنا ان د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دنه ټول ازادي رسنې لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي، آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازي توپ د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبرلان نه دی ډډه کړی او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز او رسپانې دوه خبرلان لومړی د طالبان لخوا بوتلل شو او به سخت ووهل شول. پر دوی تور پور شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بی بنیاده بلل دی او طالبان د رسنیو په خاموشه کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبرلان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستې. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبې کول دي.
دوی په لیکو کې یا د دوی چې کوم زیه په زیه طالبان ولاړ دي په کابل کې یا د دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې، نو په د میډیا سره ډیر فرانکلی نه دي، د میډیا سره ډیر ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځانو ته خبريال معرفي کین یو حساسیت د سره وخه. زه د غسمی نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زلاړم نو ما ته یو د چې زه غواړم اجازه مې ترخصه ویلم چې د دې زه یو څه عکسونه اخلم، ویډیو کوم، نو مزان مې ته که څه هم معرفي کړو. نو ما ته وایو تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نو خدای شته چې زه خفم شوم. ما وته مې ویل چې مولوی صاحب
تاسې چې هر څه وایي زه هماغه نشروم، مخکې چې تا څه ویلي دي موږ هماغه نشر کړي دي. ته نن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه، ته نن ما سره د هماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه، زه به همدغه چې دی نشر کړم. خو موږ سره ډېر بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې، موږ سره کاډونه هم وو، او په ملا باندې چې دی ما یو گزار هم خوړ د طالبانو. نو کار ډیر سخت شوی دی، انتهایی کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غواړي.
بالکل اوریدونکو، تاسو لمه بشیر غواخ سره له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ خبرونه ته په مشال ریډیو .com، د مشال په وړیا موبایل اپ، د مشال ریډیو له انستګرام، ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ، خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت پاړه بحثا دوام ورکړو. اوریدونکو، کله چې طالبان د اگست په نیمه کې کابل ته ننوتل، نو په سلګونو خبرلان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې، ځکه چې په وینا یې نه خبرلان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولی شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشتی حساب دي. مطلب بده مرغه په نږدې راتلونکي به رسنۍ، هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي، هغه به ډېرې بندې شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي، یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کیږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي، دا شلو کلونو کې چې موږ څومره وعده وکړله، څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی، د دغه هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانیدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او یا سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو، له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال آنلاین خبرونه مو اوریده چې بشیر ګواخ کوربه و. اوس درته روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه منور شاده. د مشال رادیو تر څنګ اوسه یو دا ونې ز خبرونه واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلی چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکان سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمت جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډیر مهنت پکار دی. نموړه د خپل تعلیم په حق لا وویل
خپل ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دین بعد می سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلمندینا ای گریډ باندې کړی دی او د دین پس ایس ایس سی مې کالج بنو نه کړی دی او د دین پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر د ګومل یونیورسټی نه کړی دی
هما ارشاد وای د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي وه خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې
زماري دا سین انجینیرینګ کوم میډیکل طرف ته زما غانه ما پر انجینیرینګ کول خو انجینیر خو کوم کې جوړ نشل ما دا فاینانس چې ماشي مسلې وګا کور کې نو ماشي مسلې د وژن انجینیر خو جوړ نشل ما پر انجینیرینګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی ایس سی وکړل شروع ما میډیکل سایډ ته یاده نه خو زما میتھمټکس څنګه ډیر خو خو د دې وژن ما خو چې انجینیر جوړ شم خو چې هغه لپاره ډیر زیات پیسې په کار و زموږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې زه انجینیر جوړ شم د دې سایډ ته لاړم ما بی ایس سی وکړل میتھمټکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړم میتھمټکس
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا نوزکه یې په سر ډیر سیمواري و نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړی کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت او خلکو په دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغه خبره دا و چې موږ د علاقې جنیا چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس نو سیکټر زماري هغه نه بد زماري ډیر خوښ شي یو ځین مشتکار مې وکړ یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دا غو چې د سیل زیاتې وي د ایجوکیشن په نسبت د سیل زیاتې وي نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډیر زیات نو دې د وجه ما دا سیکټر جوائن کړ خو چې یو ځین چې ما کار وکړ نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسو مرات لا خو دې ما دې کې خوند اخیستل چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو نور د خدمت خیر کارونه کوي
هما ارشاد شپاړسم د میتھمټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي خود دې ترڅنګ د خیر خیګړی کارونه هم کوي او خبریاله هم ده نوموړې په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګا راپورته کولې شي
د سوشل سیکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار و یو اداره واغې ته جینې نه دبن نو څوک هغه سره ریپورټر نه جوړیدل نو د یو استاد ته مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کول شي نو دا ریپورټینګ چل مزدا کو او د دې سره د ادارې سره ما کار سٹارټ کړ تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم او زه شو کې کار کوم د سي بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي د کالج پرابلم شي د ماشي شي د نور فیمیل چې د فیمیل اواز فیمیل او فیمیل خو چته ول شي نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارټ کړ تر اوسه پر ائی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې مې کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې مې ریپورټینګ کړی دی
دا چې د جنکو په کالج کې استادې کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالې ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موړي وویل
اصل سوشل سیکټر دا سې دی چې دا ترو اوټ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فرمن از ا جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکی پرمننت هو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منت 6 منت نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاوي کې نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ تر لاسه دي خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنه وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کوي چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګه کړي د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې حالو زالو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنانو موړي ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژن زمون کو کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسائل چې دي د صرف تاسو د وژن چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کاری کې دونه منډې ترډې وای نو دي د وژن چینجز راغل هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دي یا محمود هغه خدا اپریشیټ کوي ولې د غزینې دي او عزت پردي کې د پردي کې کلچر ده نه زچون کې د مونږ علاقې سنسټیټیو تا ته پته نه مونږ برکی مرګیا چو نو دې کې زنه د کار کوي نو غدا دې زیات خوخه
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي
مخه سر زما د دې چې دا کوشش جاری وساتم د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا څنګه دا ورونه خو ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، او نو زه خپل فیملی ته ډېر زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو وحید سپورټ لري نو فی الحال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریئر او دې جن بغیر نه شو پاتې کېدلی، دخل کو د خدمت د پاره یو هر چي مقصد دی، زمام د مقصد دی دخل کې خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خدمت د هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم.
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري س نظر لري د وی لانډې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واره چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشادی و شاګردا چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوي،
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و، ډیر زبردست ټیچینګ کوله او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتي ټیچر و کنه.
نوموړي زیاتوي چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي و کنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا او ډېر زبردست دغه وجنه ان جی او ته زرالن کنه مونږ خپل حالات کتل کنه دی لکه دا ان جی او لکار دا چې خلک خپل خپل ټینګی وی کنه، خو مونږ دا خیال دک چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې اور ډېر اپورچونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو بنو کې آی ډی پیز د لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه د لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي، هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز د لپاره خدمت کوو د مزور خلکو، د دې لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي ځبازي مریضان داسې چې هغه ډیر وخت لپاره په کټ باندې پراتې په بسترې باندې پراتې نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي وي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسي میټر سي، داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبي د محل د شپاړسم از دکړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده، ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خويندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا عمل کستر خور دی کنه هغه چې لکه کورشي سم د لکه نکاري کې او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ تا کور تر کاولې کنه، اغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو وکنه یا ایجوکیشن نشه کوي ځکه چې بابا ما دمر انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هر ایجوکیشن یې باندې کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه، خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې تل ته تل ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېر ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یو کو او مخ شي جاب یا کوي ان شاء الله یې څه پرابلم نه وي ډېرې والدیا ته تل لکه فیمیل باندې په نوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هم ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه. په لونه او په خوایند باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازهت یې ورک او هم ارشاد لکه خپل خلک ته والی دي چې ایجوکیشن بالکل کایي سبق تاسو را نوش یا کنه بیا به تاسو په چا باندې بوج نه او ستاسو ته خپل لکه پیسې ګټي چې جاب کایي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو موله سه پیغام لري
بس چې زه دا پیغام ورکړم زموږ د معاشري ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه هیڅ کلام نشي ګوښی کېدی دیتا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغه چې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمتو کې د لمون مقاور کو دوم موږ مخیره ولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو لا فائدہ غواړو زه دیتا هم فائدہ پکار ده دیتا هم تعلیم پکار ده دیتا هم هر هغه سہولیت پکار دي چې کوم نارینه خلک پر ځان د پاره غواړو نو دا زموږ دیورونو ته زموږ د معاشري ته دا هم زما اپیل دي چې تاسو خپل بچیانې د ملک د مستقبل د پاره د دې د مستقبل د پاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دي او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1 1 2 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر